بینی خبری
روکو راست
سپینی خبری
روکو راست
د سپینی خبری یا روکو راست خبرونه ډیر درنو اوریدونکو سلام ستړي مشي روغ جوړ او سوکاله اوسې د بشري حقوقو د څار نړیوال ټولنې هیومن رائټس واچ د پنځشنبه په ورځ د نومبر په 4 مې یعنی نن په یو تازه راپور کې په افغانستان کې د خیریه مؤسسو د خزینه کارکونکو پر کار کولو باندې د طالبانو د حکومت لخوا د لګیدلو بندیزونو د اخیزو په حق لویل چې دغه بندیزونو له عمله مرسته اړو خلکو ته په ځانګړي ډول خزو نجونو او د کورنوي سرپرست خزو ته د مرسته رسونې چارې د ډیرو سترو ګواښونو سره مخ کړي دا چې د خزینه مرسته رسونکو په کار کولو د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوي بندیزونه څومره په افغانستان کې د مرسته رسونې چارې نور هم ستونزمنې کوي دا او نورې پوښتنې به په خبرونه کې راته میلمانه جواب کې د خبرونه د بحث موضوع هم داده قربانم زه نو شباشنه او زما همکار
احد عزیزاده هستم که با عرض سلام همونطور که همکارم گفتن موضوع برنامه امروز به موضوع اختصاص دادیم که سازمان حقوق بشر میگه قوانین طالبان مانع کار بسیاری از امداد رسانان زن میشه تا چی مدت دوام میکنه این موضوع را با مهمانای عزیز خود صحبت میکنیم که بعدا خدمت شما معرفی میکنیم اما توجه کنین اول به خلاصه از اخبار مهم افغانستان منطقه و جهان
ویان سید سلیمانشاه په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالی کمشنری یا یونیسیار د چهارشنبه په ورځ په دوبۍ کې له خپلو ګودامونو نه په افغانستان کې د لسګونو زرو محتاجو خلکو لپاره کابل ته په الوتکو کې په عاجله توګه د بشري مرستو په رسولو پیل وکړ خبرداری ورکوي چې د بشري وضعیت بحران ورځ په ورځ ژورېږي د دې نړیوالې ادارې د ریپورت لمخې 3.5 میلیونه افغانان د وسلوالو شخړو او قدرتي افاتو په وجه بې کوره شوي دي وسو وزاره خلک سکال ل خپل کورونه وتو ته اړ شو لبلې خوا د بشري حقوقو د څار مؤسسه یا هیومن رائټس واچ چې دفتر په نیویارک کې ده بشري وضعیت د خرابېدو لامل خپل اندېښنه څرګنده کړې ده د بشري حقوقو د څار مؤسسې په خپل یو ریپورت کې چې نن د پنځشنبه په ورځ د لړم په 14 خبر کړی دی ویل دي پر خزو کارکونکو باندې د طالب چارواکو لخوا د ډیرو سختو قیوداتو د لګیدو له امله په ولایتونو کې هغو افغانانو ته بشري مرستې نشي رسېدلی چې د خپل ژوند د بقا لپاره ورته اړتیا لري دا وخت 14,000 افغانان چې امریکایي ځواکونو له افغانستان نه په الوتکو کې راوستلي وو د ویسکانسن د ایالت د فورټ میکوی په نظامي چوڼۍ کې دېره دي او په هغو عسکري بارکونو کې ډیره شوي دي چې معمولا په خارج کې د نظامي معمولیت د سرته رسولو نه مخکې امریکایي عسکر به پکې د روزنې په مهال دېره کېدل د ژورنال سنتینل ورځپاڼې د ریپورت له مخې اوس هم له اروپا او د منځني ختیځ له ځینو هیوادونو نه د افغانانو د راتګ لړۍ روانه ده د سلیټ آنلاین ورځپاڼې هم د امریکا د کورني امنیت د وزارت د چارواکو له قوله ریپورت ورکړی وو چې دا وخت شاوخوا 15,000 افغانان په اروپا کې د متحده ایالاتو په څو نظامي اډو کې په موقتي توګه دېره شوي دي په عین وخت کې د اگزامینر ورځپاڼې د ریپورت له مخې په جرمني کې د امریکا د پوځ د رامستان له هوایي اډې نه تېر هفته متحده ایالات ته راورسول شو د بزنس انسایډر آنلاین خبری شبکې د یو تازه ریپورت له مخې چې پرون د چهارشنبه په ماښام ناوخته چاپ کړي فکر کېږي چې د متحده ایالاتو چارواکي دا وخت له پاکستاني چارواکو سره په دې اړه په مشورو بوختي چې د پاکستان د هوایي قلمرو نه په استفاده په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لپاره د هوایي عملیاتو د سرته رسولو لاره خلاصه کړي او په بدل کې متحده ایالاتو له پاکستان سره د تروریزم ضد په عملیاتو کې د مرستې ژمنه کړې ورځپاڼه د یو شمېر کارپوهانو له قوله وایي په داسې حال کې چې متحده ایالات همدا اوس له افغانستان نه په راوتو بریالي شو ممکن چې د پاکستان په اوږده کورني جنګ کې به خپل ځان ښکیل کړي د نیوزویک د خارجي چارو د مبصر او د ډیفنس پرایورټیز په نوم د یوې علمي مؤسسې د کارپوه ډانیل ډیپیټرس له قوله وایي که څه هم چې د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږد جنګ پای ته ورسېدو خو په افغانستان کې لا د متحده ایالاتو د پوځ کار پای ته نه دی رسېدلی نوموړی وایي په داسې حال کې چې امریکایي عسکر به د کابل په شاوخوا کې د پخوا په څیر په افغانستان کې په غټو نظامی اډو کې بیا نه ځای په ځای کیږي. د پاکستان په شمول د افغانستان د گاونډي هیوادونو سره د اډو د حاصلولو لپاره مذاکرات پیل کړي دي. د بایدن ادارې ویلیو کو ضرورت پیښ شي امریکایي ځواکونه به د افغانستان د فضایي قلمرو لپاره عملیات سرته ورسوي. د کارپوه ډانیل دی پیټرس په باور متحده ایالات پاکستان ته ځکه ترجیح ورکوي چې د اوږدې مودې عملیاتو په غرض له اسلام آباد سره د ټیریزم ضد په عملیاتو کې د مرستې په بدل کې په افغانستان کې د هوایي عملیاتو رسول اسان دي. د اسلامي دولت د ډلې یا داعش وسلوالو په دې وروستیو وختونو کې د سوریې په ختیځو او مرکزي سیمو کې چریکي حمله زیاتې کړې دي. د نارت پرس په نوم یو سیمه ایزه رسنۍ رپورټ ورکوي چې د داعش مربوط وسلوالو د دوشنبه په ورځ د پالمیرا په تاریخي ښارګوټي کې د حکومت دوه تن عسکر ووژل. څو ورځې مخکې په ختیځ کې د ایران د طرفدار ملیشو په شمول اووه تن عسکر وژلي وو. او د نوی زیلاند د ساینس پوهانو یو ډله چې دا وخت په انټارکټیکا کې ساینسي پلټنې کې وای د سونګ د فوسیلي موادونه د استفادې کولو پر ځای له شنو اکسیجن نه د کار اخیستلو په باب تحقیقات پیل کړي دي. له نوی زیلاند نه علاوه د متحده ایالاتو، چین او روسیې په شمول د نړۍ نه هیوادونه په انټارکټیکا کې حضور لري. د خبرونو پای
روکو راست صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیونه در رکو راست اسفین خبری د خبرونه اوریدونکو یست. عزیزه صاحب ملوانه څوک دی په خبرونه؟
بله، ما همونطور که خدمت شنونده های عزیز خود عرض کردیم، دیدبان حقوق بشر میگه که قوانین طالبا اکثر زنان را از فعالیت به عنوان امدادگر منع میکنند. موضوعی به نام امروز به همین اختصاص دادیم. ما از جناب دکتر طارق فرهادی، مشاور پیشین ریاست جمهوری افغانستان و تحلیلگر امور سیاسی که در سوئیس مقیم هستند، خواهش کردیم که در نیم ساعت اول مهمان ما باشند. البته در نیم ساعت بعدی جناب دکتر داوود قیومی، استاد و پژوهشگر امور صلح و جنگ در یونیورسیتی اتاوای کانادا، مهمان ما خواهد بودن. آقای فرهادی، شما آواز ما را میشنوید؟ فکر میکنم که هنوز با ما نیستن.
لنی کمرغه د بشری حقوقو فعال شکریہ جلال زیرا سره په تلیفون په لیکه ده. شکریہ جان، ستړي مې شیخ فرونه ته
سلامونه
تاسو او خدمتونه اوریدونکو ته. کور ودان، خوشاله يم چې ډیر مودې په سمغه په خبرونه کې اورم. مننه چې بلنه منل ده. دا چې د خزینم راست رسونکو په کار کولو د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوی بندیزونه څومره په افغانستان کې د مرستې رسونې چارې نور هم ستونزمنې کوي، غواړو چې په دې اکله تاسو سره بحث لرو. په دې اکله موږ راپور لرو چې د بشري حقوقو، البته خبر هم درلوده چې د بشري حقوقو د څار نړیوالې ټولنې یا هیومن رایټس واچ نن یو رپورټ خپور کړی دی چې د خیریه مؤسسو د خزینه کارکوونکو په کار کولو باندې بندیز دوی اندېښمن کړي دي چې دغه خزینه کارکوونکي کم راستې ونه رسوي نو دا لړۍ به زیانمنه شي. په دې اکله غواړو ستانه نظر واورو چې د مرستې رسونې چارې دغه ممانعت څومره ټکنۍ کولی شي. مهرباني.
پیره مننه، مهربانه یاست. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده، څومره نړیوالې بشري مرستې چې د افغانستان سره شوي دي، که هغه د ملګرو ملتونو مرستې وي، همدارنګه د اروپایي اتحادیې مرستې وي، دا ټولې مشروطې په دې باندې وي چې په افغانستان کې به هغه مساوي حق د دې مرستو نه هم په استفاده کې، هم په ګډون کې، هم په تصمیم نیونه کې ښځې د دې نه برخمنې دي. نو که چېرته دغه بندیزونه د بشري مرستو په فعالینو باندې، ښځینهو باندې او کارمندانو باندې او دفترترو باندې دا بندیزونه ادامه پیدا کړي، نو متاسفانه چې هغه مشروطې مرستې هم ټکنۍ کولی شي، هم یې کمولی شي، او هم د نړیوالې ټولنې هغه لیوالتیا کمولی شي. او په اني زمان کې په ټولنیز ویش یا په ټولنیز دګر کې هم متاسفانه چې دفترونو ته ډېر مشکل پیدا کولای شي، ځکه لازم ده چې هغه کورنۍ چې نارینه نه لري او افغانستان غوندې یوه سنتي او فرهنګي ټولنه کې د هغې لپاره باید ښځینه کارمندان وي، هم په ساحه کې او هم په دفترونو کې، تر څو هغوی ته رسیدګي وشي. نو کله چې ښځینه او کارمندان کې اجازه نه ورکول کېږي، متاسفانه دغه د آسیب پذیري لړۍ د ټولنیز ډګره ان تر مرسته کوونکو پورې بیا ادامه پیدا کوي او په دې مرستو باندې ډېره بد اغېز درلودلی شي.
بله، دغه مسایلو ته چې تاسو اشاره وکړه، بېله شکه دا ټول یو بل سره تړلي موضوعات دی او یو بل سره یعنی ربط لري. دلته دوه موضوعات دي، یو دوه مسایل دي. یو دا چې د مرستو لړۍ چې ډیره مهمه ده نن سبا چې افغانستان په یو بد حالت کې دی، یو دا ټکنې کېږي. بل دا چې د کار کولو حق سلبول دغه د ټولنې کومه برخه او څومره زیانمنول شي.
اول خو بشری قوا په هر هیواد کې هغه بیا جنسیت نه متعلق کیږي، نو کله چې تاسو د جنسیت په اساس بشری قوا تقسیم کوي او ښځینه چې د افغانستان د نفوس 50% تشکیلوي او هغه ته اوباسي، دا په دې معنا چې اول به نیمه افغانستان کار کوي، د نیم افغانستان نور یو ډول د وګو بار ګرځي او دا به یوازې تفایلي غوندې تیار خور وي. دا یو لوی ځان ده. او بیا په این زمان کې کله چې موږ بشري قوه تعریفونو، هغه اشخاص افراد کې راځي چې هغه یو سکیل یا وړتیا د کار کولو ولري په یو برخه کې، نو متاسفانه چې اول خو افغان مېرمنې اکثریت مخصوصا په ولایتونو کې په لرو پرتو سیمو کې بېسوادي دي، او هغه ښځې چې په دې وروستیو شلو کلونو کې تحصیل وکړو او یو ارا پښاو یو کسب کمالي زده کوم، متاسفانه کله چې هغه محرومي وي، دا په دې معنی چې یو لوی قشر د افغانستان د اقتصادي سیستم او تجارتي سیستم موږ واسو چې هم هغه حکومتي چینل ته دغه هغه آیت ته ډېر لوی زیان لري، او هم د کورنۍ اقتصاد ته هغه واړه یا سمال بزنس ته چې کورنۍ په هغې باندې ډېرې ولاړې دي. په دغو ورځو کې په دا دوه میاشتو کې متاسفانه اول خو په سلګونو زرو کارمندانو د دولت ته معاشونه نه دي پرداخت شوي، نه دي ورکړل شوي، او په این زمان کې بانکونه ټول تړلي دي او تجارت تقریبا په نشته باندې ده، ځکه یوازې اولیه مواد هغه هم ډېر په ندرت سره او په سختۍ افغانستان ته راځي، سرحدونه بند دي، حکومت نشته، او متاسفانه چې هغه لازم تدابیر هم تر اوسه لا تر کې نه ښکاري. نو په دې اساس باندې وخت چې ښځینه کارمندانو نه مخصوصا د هغه میرمنو نه چې یو خوشل کاله تکلیف یې استلی، زحمت یې استلی دی، او اوس وړتیا د دې لري چې په لویو کارونو د افغانستان کې ونډه واخلي، هغه محرومي دی.
خانم جلازه، ما یک چیز میخواستم از شما پرسان بکنم.
هغه محرومي او هغه کورنۍ ټوټلی مونږ بیایو خدای
نه خواسته دسی والا کی هغه خانم جلاله من میخواستم شما نظر شما رو بپرسم در مورد از اینکه اگه طالبان به این رقم پیش برن، این خود تاثیرات بسیار منفی بر امداد رسانی هم میکنه. این موضوع به نظر شما این مشکل ایجاد نمیکنه؟
ما فکر میکنم ما اول خو کمکایی که صورت میگیره این کافی نیست، کمکای بسیار اندک است و نمیتونه که یک مملکت 35 میلیون که دارای نفوس 35 میلیون است او اکتفا کنه با مو چند بوجی مواد که فی فامیل توزیع میشه. یک مملکت از خود باید یک سیستم درآمد خاص داشته باشه و اجازه داده شوه که مردم خودش هم بر خود و هم بر دیگرها کار خلق کنه و یک بزنس و تجارت با حفظ همون جایگاه خاصی حکومتی که می باشه. اما متاسفانه فعلا حکومت هم وجود نداره و در عین زمان اما نهادهای بین المللی که به صدها نهاد بین المللی که در افغانستان کار می کردن اونا هم نیستن که کارمندانشون به سرنوشت شدن، محسوسات هم اکثریتش بر آمده و در عین زمان تجارت هم قسمی که من پیشتر یادآوری کردم یعنی تقریبا با صفر تقرب میکنه و دلیلشون هم بسته بودن سرحدات و سیستم بانکی و نبود ثبات سیاسی و نبود امنیت است. و این با اساس همون راپورهای ملل متحد، این راپورها بسیار واقع بینانه است که افغانستان طرف یک فروپاشی کامل میره که از لحاظ اقتصادی و تمام سیستم اجتماعی متاسفانه که پرو بپاشه و یک بحران بسیار جدی و بی‌نظیر در جهان به یک مملکت باشه و این بسیار مشکل زا هست و طاقت فرسا هست و این وضعیت باید ادامه پیدا نکنم. لازم است که در این قسمت بهتر از اول یک حکومت فراگیر و با اشتراک همه اطراف سیاسی در افغانستان صورت بگیره تا این حکومتی که همه شمول باشه و قاعدتا همه مردم افغانستان در او خود ببینه، بعد از اون میتونه که او حکومت یک بار بزرگ خودش به دوش بگیره و بعد از کمک های بشری هم در پولیش ادامه پیدا بکنه تا که بتونه مردم افغانستان نفس بکشه.
مننه شکر جانه. در بشری اقونو در چار در سازمان په دغه رپورت کې یو موضوع ته اشاره کړې ده چې ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا یو جدول ته اشاره کړې ده، ویلي دي چې د اکتوبر تر 18مې یوازې درې ولایتونو کې خزینه مرسته رسونکو کارکونکو ته پرته د کوم شرط نه د فعالیت اجازه ورکړل شوې ده، خو د بشري حقوقو ومدغه د څار سازمان په دې رپورت کې بل موضوع ته اشاره شوې ده، هغه دا چې په ځینو ولایتونو کې د مرسته رسونکو مؤسسو ځینو کارکونکو ته داسې سپارښتنه کړې ده، البته ټولو کارکونکو ته. دوه موضوعګانې ذکر شوې چې یو ایجاب او بل د پرته له محرم نه د کوره وتل دي. ښه، حجاب خو هیڅوک به حجاب له اوله نه تلل، دا موضوع حل ده. که اوس بیا په تاکید کېږي دغه حجاب به نو پیغم سره هم تعریف دا جدا موضوع، اما هغه کورنۍ چې سرپرست نه لري، ډېرې داسې کورنۍ دي حتی میړه زوی پلار یعنی د کور نارینه بالکل پکې چې هغه دوی ورته محرم وي، مطلق چارواکي چې دوی سره باید وي هغه نه وي په هغه کور کې، دوی څنګه کولی شي دې موضوع ته تاسو څنګه ګوري، دغه موضوع څنګه د مرستو رسولو دغه لړۍ ټکنۍ کولی شي، دوی د څار سازمان د مرستو د ځنډېدو ټکنۍ کېدو یو علت دا هم ښودلی دی چې ځینې کورنیو ته دغه شرایط هیڅ مساعد نه دي او ناممکنه ده چې دوی د بل څوک د محرم په صفت راولي، ځکه کور کې ورسره نه وي. دې موضوع ته تاسو څنګه کتنه کوئ؟
زه فکر کوم اول څه د ایجاب په مورد باندې یو هغه ایجاب ده چې موږ د خپل نظره ورته ګورو، خپله یو تعریف ورته لرو او ورته وایي چې باید میرمنې سر په پایه پوشیده وي، چې مخصوصا هغه میرمنو چې هغه بشري کومکونه کوي هغې ته دا ډېره مشکله وي. اما که فرض کړو همدغه هم ومنو، همدا هم قبول کړو، قبول د ټولو تکالیفو او زحمتو، بیا هم ښځینه لاړې شي ساحې ته کار وکړي، دا به ډېره ناممکنه وي چې یوه میرمن وخت د کور نه بیرون کړي. اول خو دا مشکل ده چې که چېرته په کور کې محرم ونه لري، هغه واړه یتیم بچیان ولري، نو هغه به څوک منی چې محرم ساحې ته ورسره بوځي. بیا د یو ماشوم بول په خپله دا یو ډېر ظلم ده د یو ماشوم په حق کې. او تر ټولو مهمه موضوع دا ده چې په کوم دفتر کې چې ښځینه کار کوي هغه نشي کولی چې دوو نفرو ته یا هغه امکانات د بوده باش یا هغه امکانات د بوده یا هغه امکانات د ترانسپورت برابر کړي. کله هغه یو کارمند یوه ښځینه استخدام کوي، نو د هغې سره که پلار یا ورور دي او اینی ستریام تیروی او هغه ته هیڅ نه و پرداخت یا ماش نه ورکل کیږي. یعنی دا په خپل تقریبا دا معنا ورکوي چې دا یو نفر د کار کوي او دا یو نفر وخت دغه ټایم دغه انرژي د کوم ځای کیږي، دا ناممکن دی. او دا دوی نور د لایم لري چې امکان لري چې متاسفانه د یو میرمنې سره چې کله بیرون ته ځي او بشري کومکونو په لړۍ کې کار کوي هغه حتمي باید یو بل څوک ورسره ولري. البته شرعي مسایل د دې نه ډېر استثنا دي، ځکه کله چې یو میرمن داسې یو ځای ته ځي چې هلته یا خطر موجود وي او یا هم مطلق د یو نارینه سره په خلوت کې ګوري، نه هلته کېدی چې یو بل یو درېیم نفر اکتو چې وي ورسره بویځي چې هغه د خلوت په ځاله منځ لاړه شي. دا خو دې معنا نه ده
خانم جلالزی، با ما عرض معذرت که صحبت شما را
باید خپل خاوند یا زوی هم در سره بویځي او دا اتمی شي.
بله. یعنی دا ډیره مهمه او جدي موضوع ده کې د شپدی بیا هم خبرې ولرو.
بله، خوشبختانه کې جناب ډاکټر طارق فرهادی مشاور پیشین ریاست جمهوری افغانستان و تحلیلگر امور سیاسی که تا حال نتونسته بودیم با ایشان در تماس شویم در ارتباط مستقیم با ما قرار دارن. بسیار زیاد تشکر جناب فرهادی صاحب.
سلام و احترام به شما میرسانم و شنوندگان عزیز.
زنده باشین، با معذرت که دقایق شما انتظار موندین، ولی شما امر رقمی که صحبت کردیم، نظر شما در مورد از این راپور دیدبان جهانی حقوق بشر چی است؟ فقط در آغاز نظرتون میخواستم و ای عواقبش اگر شما بررسی بکنین.
بحثتون از راپور است که دیدبان گفته که خانم‌ها نمیتونن در کمک رسانی کافی کمک کنن.
بله بله
بله، خود در حقیقت کمک رسانی را محدود میسازه و در طور یک مقطعی که ما هستیم که زمستان میایه و هوا سرد میشه و باید برای مردمی که به کمک احتیاج دارن که میبینیم در صفحات تلویزیون کمک برسه، محدود میسازه کمک رسانی را، به خاطر که تیم های ملل متحد باید خانم ها هم بتانن در خانه ها برن، در اونجا محاسبه کنن که چند نفر خانم است، چند نفر طفل است داخل خانه شوند. در کلتور افغانی مردا داخل خانه شده نمیتونن اگر خانم ها باشن، خانم ها میتونن و این دلیل است که بر ملل متحد مهم است که بتانن که داخل شوند در خانه و محاسبه کنن که چند نفر به کمک ضرورت داره. و دوم که در خود طرز عمل ملل متحد زن و مرد مساوی هستن و ملل متحد است یا انجیوهایی که کار میکنن، اونا مجبور هستن که یک عادل نگاه کنن در کارمندان و پرسنل خود و این در یک تضاد کلتوری است با چیزی که طالبان میخواهند که اجرا شود و اما در واقع به نقص مردم غریب تمام میشه.
بله، یک طرفش که نقص مردم است، در هیچ جای شک نیست، ولی شما صدمه به خود طالبا چگونه میبینین؟ شما در یکی از مصاحباتون گفتین که یک پرچگی طالبا تداوم نداره، آیا این چقدر ضربه میزنه به یک پرچگی طالبا؟
از کارهایی که طالبا تعال کردن اونا هیچ نگران از این موضوعات نیستن، متاسفانه نگران از این نیستن که در افغانستان چی میشه، فقر چی مشکلات ایجاد میکنه. ما چند روز پیش در CNN دیدیم که یک فامیل در غور یک دختر جوان هم فروختن، جوان نه ببخشید یک طفل 9 ساله را از بابت فقر. طالبان اگه این چیزا را برشان بگویم میگن نه، یک قصه است، یک افسانه است، یعنی هر چیز حال نهی میکنن و ایتور نشان میدن که در افغانستان یک صلح آمده و مردم هم گرسنه نیستن. بعض وقایع طالبان هیچ قبول ندارن، اما در حقیقت متاسفانه کشور در یک بحران در حال رفتن است.
بله، جامعه جهانی چی میتونه بکنه؟ یعنی کمک های امداد های زیاد از جامعه بشری وعده داده شده که روان میشه، اونا نمیتونن این کمک ها را یا به نحو یک باعث وسیله فشار استفاده بکنن سر خود طالبان، با وجود که ضررش به مردم میرسه از یک طرف؟
نه، این مطلوب نیست که کمک بشری است عالی فشار شود. کمک بشری بر از ایست که بر بشر برسه در هر جای که هست، در هر حالت که هست، و اگر فقط یکانا چیزی که میشه که کمک کمتر میرسه، جامعه جهانی از افغانستان دل سرد میشه، اشتباه داشتن که طالبان شاید به این شکل پیش آمد داشته باشن، اما طالبان در 2 سال اخیر در دوحه از خود یک چهره دیگر نشان داده بودن و ولی وقتی که حکومتشان در قدرت رسید باز همون طالبان است تقریبا که بین سال 96 و 2001 بود، بجز خود سخنگویانشان که گپهای بسیار خوب و شیرین میزنن، اما در عمل نگرانی زیاد است.
دیره منه نه فرحات سپسست کور ودانی شکری جانه در راپور لمخی پشپار از ولایتونه که در طالب چارواکو ویلی دی چه در مرست رسوان خزینه کارکون که یوازی در محرم پا ملتیا کار کولو اجازه لرلشی، پا یولس نور ولایتونه که دم رست رسوان خزینه کار کون کتا یوازی ده آمی روختیا او پوهن پا سکتور که ده کار اجازه ورکل شویده، خب پا بشری نور و پروگرامونه که ده اغوی پا برخی اخستن بنده بندیزونه لگه ولی دی که قرار دایی چه یوازی ده پوهن او ده روختیا پا سکتور که خزی کارو که ده توم را وسنی ضرورتونه ده کورنه و ده غلوگ سر چه افغانستان مخته
یا څومره دا دوام کولای شي چې مثلا په شپاړس ولایتونو کې افغانستان دغه ټول ولایتونه خو طبعا واضح خبره ده چې شپاړس دینه او دا یو برخه ده به پدې کې مثلا یو د روغتیایي برخه ده که کارکونکو ته اجازه ورکړي چې هغه محرم سره دیزی بیاد پوهنه وزارت کې نو دې مسلې ته تاسو څنګه ګوري چې محرم هم ځان سره وړي کاغه محرم هم کار ولري دا لړۍ څونه دوام کولی شي
ډیر زیات مننه زه فکر کوم مخکې مشاور صاحب هم اشاره درلوده زه مغواړم دا ووایم سوال په افغانستان کې کومه سوله نه ده شوې پسوله کې دوه طرفه تفاهم کوي او بل اخر یو نوی سیستم داخلي دی او هغه ورسره د ټولنا پروګرامونو تطبیقي او بهتروالی راځي متاسفانه چې وڅی یو طرف حاکم ده او بل مسله دا ده چې کته چرته یو دوه مسلې دي یو دا چې ته یو چاته وایې چې دا کار به نه کوي یو دا چې نړیوالې فشارونو په خاطر به بیا ورته وایي چې دا کار وکړه خو دا یو شرط بوته دی چې هغه دغه پوره کول به ډیر مشکل وي فارس کو یو معلمه یو مکتب ته ځي چې هغه د خزینه مکتب وي او هغې سره د هغې خواندم هر ورځ ځي او هلته د مکتب په مخ کې چېرته ورته کښېني نو اول د هغې سړي کښېناستل هغه مکتب تر څنګ چې هغه کاملا اوناس مکتب ده زنانه مکتب ده معلمان یې خزینه دي او جینکۍ هم هلته خزینه دي یعنی څومره محرم باید هلته لاړ شي یعنی که شپږ سوه جینکۍ یو مکتب کې یعنی شپږ سوه نارینه باید درې ساعته څلور ساعته د مکتب شاته ولاړ وي چې تر څو د هغې لور درس ووایي او د هغې مېرمن هلته درس ورکړي آیا دا مشکل آیا دا ممکن دی آیا دا منطقي فورمول ده چې په هیڅ صورت نه منطق دا مني او نه په شریعت کې دغه شی شته او نه دا کوم اسلامي قاعده ده ځکه دا امکان نه لري چې یو مکتب ته دې یو شپږ سوه اووه سوه شاګردان دي یا د پوهنتون ته محصلین دي بیا د هغې سره د محرم وي په زرګونو نور محرم د بیرون ورته ولاړ وي اول د دې د تمځای او امکانات او انتظارګاه او دا ټول شیان چېرته سنجول کېږي د صحت په برخه کې همدارنګه که یو زنانه یا زیږنتون شفخانه وي اول ته چلګونو کارمندان زنانه ضرورت دي خو نقد ضرورت ده هلته تکنیشن ول ضرورت ده هلته ډاکتران ضرورت دي نو دا ټولو ته به بیرون بیا نور نارینه ولاړ وي او هغه به تر څه وخته ورته ولاړ وي آیا هغه نارینه به کومه برنامه نه لري هغه به کوم پلان نه لري هغه به کوم پیشاف نه لري او بیا دا چې مور پلار که دواړه د کور نه ووځي د واړه ماشومان به تلن چاته پاتې کېږي دا ژوند خو انساني ژوند ده خو
بله یعنی دغه نورمال بله بالکل بالکل عیني واقعیتونه هم
دادی کورنۍ ته ورځو چې مور پلار دواړه د کورنه یو کار کوي یو بل ورسره محرم دي دا وړه ماشومان د پاره به څوک چاره سمبالوي دا خو هم یو ښوونځي ته ځي دا به یو ډوډۍ ته ضرورت لري او دا خو نشي کېدای چې په کور کې قلف شي او کې قلف هم کې امکان لري چې هغه یو شي ته ور ورواچوي یو مشکل یعنی دا هغه شی دی چې ډېر تخنیکي دی او په انساني ژوند کې موږ هر ورځ ورسره مواجه یو دا ممکنه نه ده دا غیر مستقیم اما غدا چې یعنی کار مکوه ما په نظر د اوس لپاره ښه خبره دا ده چې طالبان یعنی تاسو خې میرمنو ته اجازه ورکړي مخصوصا په بشري مرستو کې چې په ماغه افغاني کلتور په ایجاب کې اما بدون د محرم او دوی لاړ شي د خپل همکارانو سره یو ځای د
ډاکټر سفرادي
راځي چې تاسو جمعې امر روان ده خپل کار ته ادامه ورکړي غیر به دینه دا دوام نه راوړي او دا به متاسفانه چې ډېر خطرناک عواقب او نتایج ولري اول دا کولای شي چې خلک د فقر د لاسه خلک د اجتماعي هغه محدودیتونو د لحاظه او د تحصیل امکاناتو د نشتوالي د لحاظه مجبوره کړي چې ډله ییز مهاجرتونه وکړي او دا ډله ییز مهاجرتونه تاسو کېږي چې هم د طالبانو دپاره بالقوه ډېر لوی خطر ده او هم د سیمې هیوادونو دپاره ده او هم متاسفانه چې د خپلو مهاجرین کله چې بې کوره کېږي دا ډېرې لویې سختۍ
بلې هغوی ته هم ډېر سختي وغټنو ډېره مننه شکرې جانې د دری خبرونو د خپرېدو وخت راغلی تاسو درنو میلمنو او قدرمنو اوریدونکو نه هیله کوو چې موږ سره اوسئ خبرونه به واورو بحث سبب په همدې ټاکلې موضوع ادامه ورکړو
بله تشکر از شما بله
سلام و وقت بخیر با اخبار این ساعت از رادیو آشنا خبریم بیشتر خوش آمدید پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحده میگوید حمله تیاره بی‌سرنشین در کابل هیچ قانونی را نقض نکرده است
وزارت دفاع ایالات متحده گفت حمله تیاره بدون سرنشین آمریکایی که سبب کشته شدن 10 غیر نظامی در کابل پایتخت افغانستان شد یک اشتباه غم‌انگیز بود، اما هیچ قانونی را نقض نکرده است. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی. دستورات طالبان که اکثر زنان را از فعالیت به عنوان امدادگر مانع می شود، بحران انسانی در افغانستان را بدتر می سازد. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد قراردادهای بین ادارات کمک رسانی و طالبان را در 34 ولایت افغانستان بررسی کرده است که نشان می دهد کارمندان زن مؤسسات امدادگر در کدام مناطق اجازه فعالیت ندارند. محدودیت های سرتاسری به این معناست که کمک ها به کمتر خانواده های نیازمند و ویژه زنان سرپرست خانواده ها برسد. این سند که توسط دیدبان حقوق بشر بررسی شده است نشان می دهد که تا 28 ماه اکتبر سال 2021 مقامات طالبان تنها در 3 ولایت یک توافقنامه کتبی ارائه کردند که بدون قید و شرط به امدادگران زن اجازه می دهند تا وظایف خود را انجام دهند. در بیش از نیمه از کشور زنان مددگار با محدودیت های شدید مانند امراهی مرد خانواده در حین انجام کارشان مواجه هستند که خدماتشان را دشوار یا غیر ممکن می سازد. دبید دنگل عضو دموکرات مجلس نمایندگان کانگریس ایالات متحده می گوید که طالبان نباید آموزش دختران را در مقطع متوسطه و لیسه با هر موضوع دیگر مشروط کنند. خانم دنگل در مصاحبه با صدای آمریکا گفت دختران افغان باید از حقوق مشابه پسران برخوردار باشند. دختران صنوف هفتم و بالا نباید از رفتن به مکتب منع شوند و طالبان نباید این موضوع را مشروط به چیزی کنند. طالبان باید همان رفتاری را که با پسران و مردان دارند با زنان و دختران افغان نیز داشته باشند. در همین حال صندوق پولی ملل متحد برای کودکان یعنی یونیسف گفته است که در نظر دارد تا سیستم پرداخت مستقیم پول به معلمان مکاتب افغانستان را ایجاد کند و به گفته مسئولان یونیسف این نهاد ثبت راجستریشن معلمان تمام مکاتب دولتی افغانستان را آغاز خواهد کرد. از سوی دیگر مقامات حکومت طالبان گفتند که به زودی خبرهای خوبی در مورد بازگشت دختران به مکاتب اعلام خواهد شد، اما از جامعه جهانی خواستار تأمین مالی این روند شدند. با این حال خانم دنگل از وضعیت زنان و دختران افغان زیر حاکمیت طالبان ابراز نگرانی کرد و گفت عمیقا نگران نحوه برخورد طالبان با دختران و زنان افغان هستم و اینکه آنها چی روی کرده در قبال تحصیل و کار دختران و زنان افغان خواهند داشت. نگرانی دیگر من خشونت خانگی علیه زنان افغان است که در معرض انواع خشونت ها قرار دارند. اخبار این ساعت را از رادیو آشنا صدای آمریکا ادامه می دهیم. توکل احمدیار رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان بر روز پنجشنبه بر رادیو آزادی گفت افزون بر این افغانستان در 8 ماه نظام پیشین در سال روان و در بیش از 2 ماه حکومت طالبان هزاران تن پیاز، میوه خشک، میوه تازه به خارج صادر کرده است که قیمت مجموعی آن به 800 میلیون دلار آمریکایی میرسد. این در حالی است که به گفته او در 2 ماه گذشته با بسته شدن پول تاجران در بانک ها و مشکلات در بندرهای تجارتی و گمرک ها تاجران در بخش صادرات و واردات با مشکلات روبرو بودند. سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده ادعاهای سپاه پاسداران ایران مبنی بر خنثا کردن تلاش‌های نیروهای آمریکایی را برای توقیف یک نفتکش ایرانی در دریای عمان رد کرد و آن را کاملا نادرست خواند. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی. هزاران ایرانی به مناسبت سالگرد تسخیر سفارت آمریکا در سال 1979 در خیابان‌های تهران تجمع کردند. تظاهر کنندگان شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل را در مراسم بزرگ داشته که معمولاً جمعیت خشمگین را به خود جلب می کند سر دادند. تسخیر سفارت باعث یک بحران گروگانگیری 444 روزه و قطع روابط دیپلماتیک شد که تا حال نیز ادامه دارد. مقامات ایرانی سال گذشته این رویداد را به دلیل شیوع بیماری همگیر کرونا لغو کردند. تلویزیون دولتی ایران به روز پنجشنبه اعلام کرد که در 800 شهر در سرتاسر کشور تظاهرات برگزار شده است. تنش‌ها میان دو کشور در ماه‌های اخیر پس از انتخاب یک رئیس جمهور تندرو توسط ایران تشدید یافته است که مذاکرات تهران با قدرت‌های جهانی برای احیای توافق هسته‌ای سال 2015 را متوقف کرد. تا پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
ستاسو غگ په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غگ ستاسو په ژبه د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
شنوند عزیز، شما به برنامه روک و راست سپین خبری از رادیو آشنا صدای امریکا گوش میتین. ما جناب آقای فرادی را مهمان خود داریم، مشاور پیشینی ریاست جمهوری افغانستان و تحلیلگر امور سیاسی که در سوئیس مقیم هستن. جناب فرادی، اگر اجازه باشه صحبت با شما با سوال دیگه هم ادامه بدیم تا وقتی که شما وقت دارین. شما جوانب بین المللی را صحبت کردین، ولی از طالبان یاد کردین که اینا تغییر نکردن، ولی بالاخره آیا مجبور نیستن که قدم های بگذارن؟ و اولین قدمی که طالبان باید بگذاره غیر از مسئله خانم ها، نقض حقوق بشر، اینا خو ضرورت دارن که آل افغانستان خو حاکم هستن دیگه، تسلط دارن برش، باید اونا یک قدم خو اونام وردارن. همونطوریست آقای فرادی، شما آواز ما رو میشنوید؟
فکر کنم
من فکر میکنم که ارتباط ما با آقای فرادی، جناب دکتر سب طارق فرادی، شما آواز ما رو میشنوید؟ من فکر میکنم که ارتباط ما با ایشان قطع شده. به هر حال ازشان تشکر میکنم که مهمان برنامه ما بودن. و بلی امی، سوال ما میخواستم از مطرح میکنیم از خانم شکریه جلالزی، فعال حقوق بشر. خانم جلالزی، شما سوال مرا گرفتین؟
بله شکریه جان، اقا گوری؟ بله سیستم که چه
فکر میکنم که چیه؟
در فکر کن. بله شکریه جان، اقا گوری؟ خا از من همکارا کوشش کهی چه بیا ارتا زنگوی دیدی و که چه ستونزه تر پایه پاتنیشی، چه زمان قدر من ملمانه منتظر پاتنیشی او پختن بی زواب پاتنیشی.
بله، ما متر که خدمت شما و شنونده ما عرض کردیم، در نیم ساعت دوم هم جناب دکتر قیومی را قرار داریم با ایشان صحبت بکنیم، اگر امکان داشته باشه که پروفسور برنامه ما اونا رو تلفن بکنه. ولی خانم جلالزی، شما آواز ما رو عالی میشنوین؟ ارتباطات ما فکر میکنم که مشکل تکنیکی پیدا کردیم و ارتباط ما با هر دو مهمان ما دمی لحظه قطع است. خدمت شنونده عزیز عرض میکنم که شما به برنامه روک و راست سپین خبری گوش میتین که روی امواج متوسط 1296 و 972 کیلوهرتز و همچنان موج کوتاه 11575 متر نشر میکنه.
بله ایدران و آوریدیم که تاست امریکا خاک آشنا رادیونه ده سپین خبری روک و راست اخبارونه آوریدون کی است؟ او اخبارونه پدیده چې د طالب چارواکو د خوا د مؤسسو د برسره سوالو په خزینه کار کوونکو باندې راته چې په مؤسسو کې کار کوو د کار بندیز لګیدل د څومره په دغه حساس وخت کې چې هر افغان کورنۍ مرسته ته اړتیا لري، ژمی رسیدل د افغانستان د اقتصادي وضع په اړه ډیره څوم چې ویرون کې او بده وړاندوینې کې چې کېدې شي د سخت ناورین سره افغانان مخ شي، نو په دغه سه یو اساس وخت کې د خزینه کارکونکو منه کول څومره امکان لري او څومره پر ځای تصمیم دی او دغه مرسته به څومره ټاکنې کې. په هر حال دا به هم د قدرمن مېلمنې نه وپوښتو چې د ښځو رول په مرستو رسولو کې د دې مؤسسو سره د کار رول څومره مهم ګڼل کیږي. لنی که مرغه شکر جان امدا شیبه را سره د ټلیفون په لیکه، شکر جان بیا هم درته خلاص هم مهرباني وکي په ټوله کې د خزو رول د مرستندوی مؤسسو سره د دوی کار کول څومره مهم دی او ولې مهم دی؟
ډیره مننه
اول خدا چې خځې هم بشر دی او د کار حق لري او په افغانستان کې متاسفانه چې دا یو د څلوي کالو کې کومه جګړه تیره شوې ده خلک ډیر متضرر شوي دي او موږ ډیر کندې لرو او ډیر یتیمان لرو او دا کندې مسؤلیت لري چې خپلو بچیانو ته یوه مړې حلاله روزي پیدا کړي نو یګانه هغه با عزت لارې هم دا ده چې میرمنې باید د کور نه بیرون کار وکړي متاسفانه کله چې دا میرمن مجبوره وو چې وظیفې ته لاړه نه شي او د کار حق ترې اخلو دا میرمن خپله او د هغې ټول بچیان د سختې بېوزلۍ سره مخامخ کېږي او دا کورنۍ په ټولیز ډول باندې یو تورې بدبختۍ ته ځي ځکه چې دوی مجبوره دي یا اولادونه خرڅ کړي او یا په سړک باندې کښېني ګدایي وکړي او دا تعداد به بېحده زیات شي او زیات شوی ده نو اول خو مونږ د زرګونو هغه میرمنو چې کار کوي د هغې نه د کار حق اخلو چې دا پخپله ډېر لوی ظلم ده او غیر منطقي تصمیم ده او بیا هغه په زرګونو ماشومان چې سرپرسته یوه میرمن وي او یقین دي او ضرورت لري چې باید د دوی صحت ته د دوی خوراک او پوښاک ته همدغه مور همدغه کونډه رسیدګي وکړي د هغې ماشومانو سره چې شمېر یې په میلیونونو دی هغې سره ډېر لوی ظلم کېږي او دا ډېر لوی زیاتی دی د دوی سره او متاسفانه د دې خطر دومره لوړ ده چې د دې تشریح ډېره مشکله ده ځکه کله چې یو څوک مخصوصا دغه نوي ماشومان چې اوس ډېر سخت فقر سره مخ دي دغه نسل چې کله په فقر کې په احتیاج کې د سړک پر سر او د نیمې مړې ډوډۍ په ارمان باندې لویږي نو دا نسل بیا متاسفانه ډېر یو عقدایي نسل راځي او دا به متاسفانه ډېر یو افراطي نسل وي او دا به داسې یو نسل وي چې د افغانستان د بیا رغونې دپاره یا د بیا سولې او ثبات دپاره نه یوازې چې ماسل نه واقع کېږي بلکې دا یو لوی خطر هم ده نو په دې اساس باندې په ټولیز شکل ویلای شم چې د میرمنو محرومیت په هیڅ صورت باندې دا قانوني نه ده منطقي نه ده او شرعي هم نه ده او برعکس دوی ته د کار زمینه مساعدول دا د یو اسلامي دولت د یو حکومت هغه اولینه وظیفه یې
دنده یې ده چې باید بله
شنوند عزیز
بله دیر
مهمان دیگه حال داریم قرار که در آغاز برنامه گفتم ما دو مهمان داشتیم جناب آقای فرادی که ازشون تشکر میکنیم که با ما بودن که تلفنش ارتباطشون رو از دست دادیم ولی جناب دکتر داوود قیومی استاد و پژوهشگر امور صلح و جنگ در یونیورسیتی اتاوا کانادا حالا با ما هستن جناب دکتر سب قیمی آواز ما رو میشنوین؟
بله میشنم سلام خدمت شما و تمامی شنونده های عزیز
بسیار زیاد تشکر از حضورتون در برنامه در دقایقی که شما تشریف نداشتین مصر امی راپور دیدبان جهانی حقوق بشر صحبت کردیم که قوانین طالبا اکثر زنها را از کمک و فعالیت به عنوان امدادگر منع میکنه یک چیز واضح است که این مشکل ساز برای تمام خانمای افغانستان در پولی دیگه مقررات و قیودی که طالبا وضع کردن سر دخترها و مکاتب اینا به نظر شما آیا امکان از این وجود داره که با این نوع قیودات گسترده که هر روز طالبا ایجاد میکنن طالبا بتونن دوام بکنن؟
خب من فکر میکنم حدودا سه ماه میشه از حضور طالبا در قدرت با توجه به اینکه بخشی از کشورهای منطقه و ناظران بین المللی از قبل تعدادشان باور داشتن خوشبین بودن که طالبا نسبت به گذشته تغییر کردن در روش کارشان اما بررسی سه ماه حضور طالبا دست کم نشان میدهد که چندان تغییری در طرز دید طالبا در ارتباط به حضور زنها در جامعه در بخش‌های مختلف در ارتباط با آزادی بیان، آزادی مطبوعات و بسیاری از پدیده‌های دنیای جدید تغییر نکرده. حتی کسانی که راجع به طالبا تحقیقات بسیار منظمی انجام دادن، از جمله یکی از نویسنده های مشهور پاکستانی آقای احمد رشید که کتاب های زیادی در مورد طالبا نوشته کرده، تحقیقات بسیار مفصلی داشته، اخیرا در گفتگویی که با بی بی سی داشت آقای احمد رشید هم تأکید کرده در بحثش که چندان تغییر شما در جهانبینی طالبا نمیتوانین ببینین، به اساس بسیار دشوار است که جامعه افغانستان، جامعه که در سالهای اخیر پیشرفتهای زیاد را شاهد بوده، با این روش که دارن، با این روی کرده که دارن، کنترل بکنن و در واقع بتانن دوام داشته باشن. من فکر میکنم چالش های زیادی را امروز پیش روشان است، ممکن است چالش ها بیشتر هم شوه که قطعا طالبان دشوار است حفظ شرایط افغانستان و وضعیتی موجود.
از طرف دیگه امنیت هم روز بروز خراب شده میره. حوادثی که در افغانستان در کابل اتفاق میفته و در دیگه ولایات نمانگر از این اخبارش شما همه میخوانیم و گزارش میگیریم. این خو زیادتر به نفع طالبان نیست و حوادثی که اتفاق میفته، ای آیا با واقعیت گروهی که نامش داعش ماندن شاخه خراسان از او ای گروه، یا ای خو طالبان در گذشته هم خودشان انفجارات زیادی را انجام دادن، اینا به نظر شما میتونن از تجارب گذشته خود برای محو داعش استفاده بکنن؟
خب چند نکته بسیار مهم است. پدیده ناامنی یک پدیده چند وجهی و چند بودی است. عوامل زیادی وجود داره که باعث ناامنی میشه در یک کشور. فقر از جمله بسیار تاثیر داره، بیکاری، افرادگرایی، در مجموع از فاکتورهایی است که به ناامنی در یک کشور به صورت مستقیم نقش بازی میکنن. و از سوی دیگر نوع نظام و تصویری را که ما از نظام سیاسی در کشور داریم، او هم بسیار مهم است که جامعه به طرف تغییر اجتماعی پیش میره یا افرادگرایی بیشتر میشه. نوع نظام حاکم در افغانستان نوع نظامی است که قرائتشان بسیار افراطی است، قبلا هم اشاره شد. خب آنچه که طالبا ادعا میکنن که مخصوصا دیدگاهی را که از نظر اسلام مطرح میکنن در ارتباط با بسیاری از پدیده های جهان جدید، حضور خانم ها، آزادی در جامعه، یک نکته را باید توجه داشته باشند که او در مغایرت با اسلام است، یعنی تردیدی خودشان است، قطعا نمیتونه که برخواسته از اسلام باشه. ما تصور میکنم تا زمانی که یک حکومت فراگیر ایجاد نشوه، یک وضعیت جدید در افغانستان شکل نگیره، ممکن است پدیده ناامنی ادامه داشته باشه.
بله دیره مننه قیومی صاحب. شکریه جان. یو شمیر فعال و مهمان و دا ولسی جرگه یو شمیر خزینه خلو امریکا غاق سر پا خبرو که ویلی دی چه طالبان اغت سا چه جمنه کلی و اغت سا چه وی عمل که اغت سینی دی و ویره پولو خوزو سر خوزو بانه خپره ده، یعنی سا چه دوی غواری اما غا کهی او سا چه جمنه کلی وی اغت سینی دی د یو شمیر خوزو با مرموز توگه ده اغوی دا وژنه دا څه مسائل یا تهدیدونه سره چې څوک مخ ته اخترونه ورکل شوې دي، دا څومره د دې سبب کېدای شي چې نورې ښځې بېزړې کی کار کولو ته یا دوی لاړې نشي؟ اوسنۍ امنیتي وضعیت په خپله څومره د دې دغه اندېښنه ډېرولی شي چې ګویا د ښځو تګ راتګ دفترونو ته دا په خطر کې دی، او دوی ته باید دا زمینه څوک برابره کړي، څوک مسؤلیت لري د مهال کې؟
زیره زیاده معنیم متاسفانه اغشمونی که نالیوال طولن سر شویده که گویا طالبانو تغییر کرده دی عمل که اغا تغییر دیر اندک لیدل کیدی و اغا هم یوازی پسیاسی مشان و یا پسیاسی کتلاد طالبانو که لیدل کیدی دوی پا جنگیالیو که یا پا لاندی کتگوری که متاسفانه اماغ دی توتریخوالی نا دک لحن و ذهنیت موجود ده او دا بایستی دی که هیچ پتولنه که یو خاص نفرت او یو بد ذهنیت دوی پا ورانده راو پا راولشی او را فاریده لیده نه یوازی میرمانی بلکه دیر زیاد افغانان دا جدی تهدیدات سر مختی او متاسفانه چیز دی پا ورانده دا طالبان و دا لوری نه هیچ داول اقدام تروسه نده شوی یعنی اغا کسان چی تروسه واجب شوی دی دا غی عاملین هم ندینی ول شوی او اغا محکمه شوی ندی دکه که یو لس نفر محکمه شی بیا امکان لدی تدافی که را کمی شی اما متاسفانه چی لطروسه دی ترک نلی دل که چی گویا طالبان دی بکن کل دو پارا یا دی اغا عمومی افتی دی تدبیق دو پارا دقیق اقدامات کری وی دانه دی شی
سره د دې چې د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه پورې د دې راپور پاړه چې د بشري حقوقو د نړیوال څار سازمان لخوا خبر شوې ده چې د خزو په نتګه اندېښنه ښودلې ده چې دوی د مؤسسو سره کار نشي کولای و سره د دې چې طالبانو څه خبرګون نه دی ښودلې خو زبی الله مجاهد د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرسیال او ویان دی دوی ویلی دی چې یعنی دغه ونې چې لا پای ته نه ده رسیدلې نن پنج شنبه ده دوی ونې په منځ کې د سی ویلی خبریالانو ته چې د ښځو د کار او تعلیم لپاره د کړنلارې د جوړولو په برخه کې اویا فیصده پرمختګ شوی دی او دوی ویلی چې دا کومه نړیواله مسله نه ده او دا داخلي مسله ده موږ پرې کار کوو تاسو څه وې نړۍ په دې برخه کې ډیر په فشار تقریبا د درې میاشتې وشو چې هڅه کوي په فشار باندې چې خزو ته په هر برخه کې د پخوا په څیر د کار کولو مکتب ته تلو دغه حق باید ورکړي سید چې دا نړیواله مسله نه ده ولې کله دوی انتقادم کوي خلک چې کله د نړۍ نه مرسته غوښتل کیږي په ډیرو مسایلو کې ډیپلوماټیکې اړیکې پالل کیږي تګ راتګ کیږي ناسته کیږي کانفرنسونه جوړیږي دا په دې معنا چې افغانستان د نړۍ یو هیواد دی چې نړۍ سره یو تعامل کې باید پاتې شي اما که ځینې مسایل وایو چې بشري حقوقو پورې اړه لري او وایو چې دا نړیوال مسایل نه دي تاسو په دې اړه څه وایئ
زه فکر کوم چې اول خو نړۍ اوس په یو کلی شکل ځان ته خپل کړی ده او دا ممکنه نه ده چې په یو هیواد کې به خلکو باندې ظلم کیږي د ستم سره به مخ وي د تهدیدونو سره به مخ وي د لوږې سره به مخ وي د فقر او بیچارهګۍ سره به مخ وي او نننۍ نړۍ د هغې په وړاندې باندې چوپ پاتې شي البته که چوپ پاتې کیږي دا به ډېر لوی ظلم وي او دا په دې معنا چې په یو کونج کې دنیا کې ډېر سخت ظلم روان ده او نور یوازې نظاره کوي او دا د انساني نړۍ یوه برخه نشي کېدلی په هیڅ صورت د یو آزاد د یو تحصیل کرده د یو روشنفکره انسان فکر دا ډول نشي کولی زه شخصا د نړۍ په هر ګوټ کې چې ظلم کېږي زه نشم کولی چې حداقل چوپ پاتې شم د هغې په مقابل کې که ډېر څه نشم کولی خپل غږ پورته کولی شم خپل هغه بدبیني او بد ایس ادقال اصحار کولای شم اصلی مسئله داره متاسفانه چه طالبان هیچ کلا نیشی کولای چه نریوال تداوی چه تاسو زمان پچارو که مداخله ما کوی و داسی صورت که چه طالبان پا نریوال طولن بانده متاسفانه چه دوی دیر سخت ضرورت لری نریوال طولنی تا او دوی تدلی دی پا دوی که نریوال امکانات او مرسی افغانستان تا و نرسیدی لکه څنګه چې وو حکومت نشته بلکې دا کوم هغه اجتماعي سیستم چې تر اوسه لا موجود هغه به ملاتړ نه لاشي متاسفانه
بله دا موضوع ما بله د بشري حقوقو د څار سازمان او بخې چې وخت کم دی غواړم لاند جواب کوم ربانی او چې قیومي سره نن پوښتنه مطرح کړو د بشري حقوقو د څار د سازمان مشر ویل چې دا یوازې د مرستو د مرستو خبره نه ده بلکې خصو ته د کار مسله دلته مطرح ده او د ارتیا مسله ده او ارتیا ده چې باید خزه په دې برخه کې کار وکړي نو کچیرته دغه ارتیا په دې سپ خپل ځای پاتې کیږي او توجه ورته نکیږي د طالبانو د حکومت یا د طالبانو په حاکمیت کې د افغانستان د خزو راتلون کې څنګه ګوري یو لن جواب کوم مهرباني وکړئ چې قیومی سره
قیومی سره باندې نظر وتان بل
زه غواړم دا وایم چې شاید طالب ته به یوازې ځان مهمي خو هر بل افغان ته په کور کې د خزم ډیره مهمه ده که دا غي خزه ته تهدید لاندې وي یا غي ته د کار حق نه وي نو هغه مجبوره ده چې اجباري مهاجرتونه وکړي یا دا چې مقاومت وکړي د طالب په وړاندې یعنی ودرېږي نو متاسفانه د دې ځکه عملونه به داخلي ډېر منفي عکس العملونه راپورته کړي چې په اوږدمهاله کې کېدای شي دا په نظامي مقابله باندې بدل شي او د دې ښه نتایج نه دي او زه هیله لرم چې داسې ونه شي او په عیني زمان کې ګاونډي هېوادونه هم د افغانستان چې ایران او پاکستان ډېر مخاطب دي او دواړه اقتصادي مشکلات لري دا به د مهاجرینو د یو سیل سره مخ شي او هغه به پخپله د طالبان سره ستونزې پیدا کړي او په لویه کې به طالبان خپل پایښت د لاسه ورکړي
البته
هیله لرم چې دغه فرمول چې پاس کوو دا تطبیق نه شي او هیله مې ده چې طالبان د نړیوالې ټولنې سره یو ښه تعامل وکړي او تغییر وکړي او بالاخره وشکړلای شي
تشکر از شما دقایق آخر برنامه است دکتر سبقیمی را من میخواستم ازشان پرسان بکنم که آیا با اگر همه چیز طالبا مداخله خارجی بدانن یخو با اساس حکومت داری قرن 21 مطابق نیست میتونه تا چه حد میتونه در تجدید اینا حکومت کنن؟
خب بدون شک بحثی کانتکس مداخله خارجی یک موضوع جداست. مداخله خارجی به این معنا که یک کشور در امور کشور دیگر مسائل را عنوان بکنه که مخالف ارزش ها و قوانین بین الملل و قوانین کشور مشخص باشه. بحث حقوق بشر، آزادی های فردی و آزادی اساسی، مخصوصاً حمایت از حقوق زن چیزی است که نهادهای بین المللی و نهادهای حقوق بشری در چارچوب قوانین بین الملل اونا تلاش میکنند که استاندارد حقوق بشر را با گذشت زمان افزایش بدهند. کشورهایی که به دنبال ایجاد رابطه با دنیا هست میخواهد به عنوان یک عضوی فعال جامعه جهانی یک بازیگر مؤثر باشه و با نمایندگی سازمان ملل متحد عضویت داشته باشه مکلف است که از قوانین بین المللی پیروی بکنه. بحث مداخله خارجی نیست که اگر مباحثی در ارتباط با نقض حقوق بشر از طرف طالبان مطرح میشه معناش است که دنیا به دنبالی است که افغانستان یک عضو فعال جامعه جهانی باشه و به اساس قوانین بین المللی با مردمش رفتار بکنه. من تصور میکنم که در عرصه حکومتداری طالبان بسیار مشکل دارن، بستگی داره به تجربه خودشان. دو روز قبل یکی از مسئولین طالب ها که فکر میکنم در ریاست پاسپورت است اونا خودشان اعتراف کردند در صحبتی که با یکی از شبکه‌های تلویزیون افغانستان داشتن، گفتن که به اساس فیصله حکومت طالب ها و ما به هدایت داده شده که در این قسمت کار بکنم، در حالی که من تجربه دارم و نه دانش کار در این بخش دارم. تمام بخشایی را که امروز طالبان شما میبینید مسئولینش اداره میکنه توانمندی، تجربه، دانش اساسی را در امو حوزه مشخص ندارن. این فکر میکنم که در دراز مدت اثرات منفی داره. قبلا هم اشاره کردم که بهتر است طالبان روی شکل گیری یک حکومتی که کارا باشه فکر بکنن. در این صورت هم امکاناتی موفقیتی پروسه آشتی ملی هست و هم امکاناتی استقرار امنیت هست و همی که افغانستان دوباره به عنوان یک عضو فعالی جامعه جهانی به خودش دوباره یک مسیر جدید را آغاز بکنه و همکاری فعال با دنیا داشته باشه.
بسیار زیاد تشکر از توضیحات شما. ما لحظات آخر برنامه است. از همه مهمانای خود جناب دکتر طارق فرهادی مشاور پیشین ریاست جمهوری افغانستان و تحلیلگر امور سیاسی، جناب دکتر داوود قیومی استاد پانتون در یونیورسیتی اتاوا و خانم شکری جلازه فعال حقوق بشر و شنونده عزیز تشکر میکنم.
مننه قدر منوریدونکو چې د شبیم د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه واوریده.
تر بیام خدای مرشم.